پیام شما نظر شماست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلان وایي د کابل په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام په 14 کې دوه تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوې. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت یې هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډېره شیعه میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلی دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغې ادارې پرون په خپل اکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې هرکلی کړی. اوچا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان په کې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچا وایي دغو زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6500 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندوز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبې پر ورځ پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي چې ټول یې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د وکه خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 یا ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د حماس وسلواله ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطینی حرکت استازي د موسکو په سفر بوختي. د زخاروا په خبره هم دا پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشري د غوی سیاسي مشر موسا ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر نو وخت راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرائیلیانو په خوشی کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اوربند پر اړتیا خبري شوي. اسرائیل د اکتوبر په 1 ورسته ترغه پر غزه بریدونه پیل کړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالي د اسرائیل خاورې ته دننه شول. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. په پروګرام کې وړاندې دا مطالب تاسو ته خبرو. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالي کمیسون جوړ کړی. دوی داسې وخت دغه کار کړی دی چې د پاکستان حکومت ویلي د ناقانونه کډوالو ایستلو ته ژمن دی. په پاکستان کې د هغو کډوالو له ډلې چې تازه افغانستان ته پر راستنېدو دي یو ازادي راډیو ته وویل
نور دلته به حساب نه پر دی بسته او ماجد پډک دی اوس بجلی نه سچې ویډیو کم تا ته دروازه
تور خام او دلواړ کې تر مابین دلته ښه نه ویلی خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایل او ټم چارجون هم نسته کې دې سن نه موبایل بند سي
د پاکستان حکومت ویلی نا قانون افغان کډوال به لومړی زینو مرکزونو ته انتقال او بیا به افغانستان ته واستوي په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان متقاعدین په تیر بیا متقاعد افسران له سختو اقتصادي مشکلاتو کړیږي
د افغانستان متقاعد افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په گریوان دي حتی یو تعداد خلک اولادونه خرڅ کړل او کورونه خرڅ کړل هیڅ شی نه لري خیر ټولوي
د کرکټ له نړۍ به هم تاسو ته د خبر کو چې نن د پاکستان او جنوبی افریقا لوبه ده خو د افغانستان او پاکستان د لوبي په اړه ناندریو بحثونه لا هم روان دي
دوی ورته سیاسی بانا ورکړه او نور خلونه ورته ورکړل زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي د هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسیون ورسره له هغه رامنځته کړ چې په خبره د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه بل ورته پاکستانی چارواکو ویلي د ناقانونه افغان کډوالو د اخراج په برخه کې پریکړه پر خپل ځای ده او دغه کډوالو ستنولو لپاره به ځانګړي مرکزونه جوړ کړي تفصیل په دغه ریپورت کې
پاکستانی چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت ورسته ورځ او تر هغه ورسته هیڅ ډول جوړجاړی ته چمتو نه دي دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري یو افغان کډوال چې نوم نه دی اخیستی پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې دوی او د کورنۍ غړي پولیسو تورخم ته نګدی او جماعت ته بيولي او وطن ته د استولو شی به شماري
نور دلته به حساب نه پر دی بسته او ماجد پډک دی اوس بجلی نه سچې ویډیو کم ته دروازه دا کم ځای چې موږ ناسو په لوړ کې څه مخته د تورخم او د لوړ کې تر مابین دلته ښه نه ویلی خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایل او ټم چارجون هم نسته کې دیسه من موبایل بند سي
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغه اخراجیدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالی کمیسون د جوړیدو خبر ورکړی دی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د پنځمه پورس په دیاله یو خبر پانه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوري غړي لري او مشري د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبد السلام حنفي کوي خبر پانه کې راغلی چې دغه کمیسون دولس کمیټه لري چې مسولیت د کډوالو تشخیص لیکد حقوقي تلملنی او روغتیاي خدماتونه او د لنمحاله پنغالو جوړول دي د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپل امکاناتو ته پکتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجیدونکو کډوالو ته هم خدماتونه برابروي بل ورته پاکستانی چارواکو ویلي چې د سباند 1.1 میلیون افغان کډوالو اخراجیدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغه مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیکدول کیږي فرانس پریس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغه مرکزونه کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې لخذو ماشومان او په خو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلن کیږي د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پریس ته ویلي د راتلونکو چهارشنبه ورځ به قانون افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو لډالې به یو هغه ته چې د جوړیدو په حال کې دی لیکدول کیږي دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډیره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسولانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي یو چارواکي فرانس پرست ویلي چې د ساتنې د دغه مرکزونو شمیر دریو تر رسیدي او هر یو د شاوخوا 15000 کسانو د اوسېدو ورته لري د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو استل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده د ملګرو ملتونو شمیري خي چې پاکستان کې پرځباند 1.1 میلیون نه قانون افغان کډوالو سربیره یو اشیاره 3 میلیونه نور افغانان راجستر شوی او نږدې 9 لکه نور د اوسېدو اسناد لري.
اخوا پاکستان ته یو شمېر تللي افغان خبريالان او فعالان وایي چې د پاکستان د حکومت وروسته پریکړه د دوی ژوند په خطر کې اچوي. دوی وایي چې افغانستان ته په تګ سره به د طالبانو لخوا ونیول شي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو ښارونو په تیره بیا اسلام آباد او پیښور کې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړې ده، مخکې له دې چې د نومبر د لومړۍ نیټې مهلت هم راورسیږي. زموږ همکاري انیسې اجمل له ځینو څېړونکو سره خبرې کړې او په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د یو افغان خبریال حشمت وجداني په غږ پیلېږي.
زه خپل هیومن رائټس سپورټر وم، لکه د طالبان له خوا چې کوم وایلیشن کېدو په افغانستان کې ما سپیسیفیکلی دې باندې رپورټ کول. دا موضوع زه دې ته اړ کوم چې زه افغانستان پرېږدم، زه پاکستان ته وتښتم. ما ته ډېر تھریټس هم شوی دی، نو دا هغه تھریټس دي کچېرې دوی پاکستان مونږ بیرته ولیږي افغانستان ته. زه فکر کوم کېدای شي سوال شپه په کابل کې تیر کړو، دویم شپه به دوی سره وو. اندغه سه ما په شان ډېر
دغه د جلاوطن شوو افغان خبريالانو د ټولنې بیان حشمت وجداني دی چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته اسلام آباد ته کډه شوې. نوموړي د اکتوبر په شپږشتمه مشال ریډیو ته ویل چې یو بهر هیواد ته د تللو کار به ډېر سر وشي، خو د پاکستان حکومت ورته دومره مهلت نه ورکوي او په زور افغانستان ته لیږي. وشتاني زیاته کړه افغانستان ته بیرته تلل نه غواړي، ځکه چې د خبریال په توګه ورته د طالبانو لخوا دړکې دي، په خپلو لوڼو به تعلیم ونه کړی شي او له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دی شي.
مون پاکستان پرائم منسٹر ته یو اوپن لیټر هم لیکلې و د فیډریشن لخوا چې تاسو یو کار وکړئ، چې دا ژورنالیستان چې دي نور خلکو نه دوی تاسو سیوا کوي او کچېره دوی تاسو بیرته دیږي افغانستان ته، نو دوی نیول کیږي، دوی شکنجه کیږي. بل برخه دا ده صداغه جوړدان ژورنالیستان کچېرې په افغانستان ته لاشي، نو دوی ته د کار زمينه نه دي مساعد. ولی چې رسنۍ ټوټلي د طالبانو په کنټرول کې دي، څو پرې چې موږ ته انفارمیشن دي، طالبان رسنۍ ته د سوي چاريو خبريال ته نه تاسو چې کله جاب کې نه شي په کار د موږ سره شریک کی. حالت لکه موږ ته بیرته د کار فرصتونه نشته سلته کار وکړو. ټول نه بیا ډیر مهمه موضوع دا ده ستډیر لکه جنکیان حالت خو سکولو ته نشي تلای.
د حشمت وجداني په سر غنو نور افغان کډواله هم مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا د سختو اقداماتو، د جنکو په تعلیم بندیز او د اقتصادي ستونزو په ګډون د یو شمیر نورو مسئلو له وجې افغانستان ته تلل نه غواړي او باید د پاکستان حکومت یې په زوره ونه باسي. د سپتمبر په 15مه د پاکستان لند محالی وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغانان له هواده وباسي، چې بیا وروسته په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ توند شوه او پولیسو سلګونه افغانان ونیول. د پاکستان لند محالی حکومت اعلان کړی چې قانوني اسناد نه لرونکي ټول بهر ملکیان د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو وخت لري. د حکومت د اعلان تر مخه که څوک تر دې نیټې نه اوسي، هغه به په زوره ایستل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان په واک کې دي او افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تلل نه غواړي، نو بیا اوس ولې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د وستلو پریکړه وکړه؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې څرګندېږي چې په موجوده وخت کې د افغان طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي.
زه فکر کوم چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات یا مشکلات شته، د دې ترمنځ تفاهم هم نشته، رابطې هم ډېرې کمې شوې دي او دا غي تر مخه د پاکستان دا کومه چې فیصله کړې ده، نو په دې باندې زما د معلوماتو مطابق افغان طالبان هم خپه دي. ماضی کوم د افغان پالیسی چې پاکستان کومونه په ډیرو پیغامونو باندې ټکونه کېده، خو اوس خدا و چې دا په افغانستان کې د پاکستان د یو دوست حکومت دی، نو په کار داري چې دای کینی او دی لداسې یو شیډول جوړ کړي چې په هغه باندې د خلکو واپس هم لاړ شي او د خلکو ته مشکلات هم ني، نو دا به د دواړو ملکونو په ګټه.
خو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اکتوبر په 14مه په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو له وجې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپه دي، نو سکه افغان کډوال له هیواد وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره شمیر نا رجسټرډ افغانان ژوند کوي. په پاکستان کې افغان کډوال له 1980 لسیزې راهیسې میشتي. د دې ترڅنګ په مختلفو وختونو کې په افغانستان کې د جنگونو نامنیو له امله هم ګڼ خلک پاکستان ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو په ریټایر بریګیډیر سید نصیر بیا وایي چې په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو په ځینو بریدونو کې د افغان خاورې استعمالېدو د اداو او د غیر قانوني کډوالو د زیاتې مودې راهیسې په پاکستان کې د اوسېدو او هغې سره د مرستو د بوج له وجې حکومت پریکړه کړې چې ټول غیر قانوني کډوال وباسي.
یو مسله خدا به چیرا انٹرنیشنل کمیونٹی کو دا اندر رجسٹرڈ دا پارا اسپیشلی یو این سر چنوی دا وی دا پارا سے امداد یا سی حساب کتاب نوی دیم خبر ادا دا چے بوز دوی وقتم تقریبا صالح کالو نہ زیت شو نا اخر دوی دا پارا دا دومره حکومتون افغانستان کی تیر شو او یوم دوی دا پارا پول فیکٹر پیدا نہ ک بل خبر ادا عمر چتی دا چے افغانستان کی چے زمنگا کم پاکستان این دی واغا دا پاکستان خلاف جنگی کی نداغی خلاف افغان حکومت اس قسم کاروائی نہ کبھی اواغی کی پاکستان تڈیر ستونزی دی نو بے پاکستان دا سوچو کو چھے یرا افغانستان خو دغا مشکلات ہم چکم دی او دی کی ورست ورازہ ترگرے کی ہم زیتی را زیت والے رہ زی او بل افغان حکومت دا وی چھے امارت اسلامی التا امن را گلے دے منگا جنرل منسٹری انا ہم معافی ہم ور کردے دا نو بے چا تا خودا سے خطرہ نشتا دے پکار را چھے شیو دوی واپس لات شی افغان ایکٹنگ کونسل جنرل بیلی دی چھے یرا دا پاکستان دا فیصلہ اندرونی فیصلہ دا اوپا دا وی کے اگوی چھے کم قدم چتای نو دادا وی خپل طریقې کار دی. البته وړاندې دی زبی الله مجاهد دا ویلو چې یاره دا منته قبول نه ده دا فیصله.
خو په پیښور کې د افغان کډوالو عالی شورا د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ستنولو په حکومتي پریکړه اندېښنه خولې وا. د اکتوبر په 14 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی وو چې خپل هیواد دی د افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي. شنون کې افراسیاب خټک بیا وایي چې د پاکستان حکومت په زور په افغانانو خپلې فیصلې منل غواړي نو ځکه یې د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده.
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصلې مني. دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامی قانون د مهاجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټي، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډې او مظاهرې کړي دي. د اکتوبر په 13 د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکسی او د سند کورنیو چارو نگران وزیر بریگیډیر ریټایرډ حارث نواز بیا په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه دې د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر موضوع له سیاست کولو لاس واخلي او د حکومت د دریس ملاتړ دی وکړي. بلخوا سیډونکو قریش خټک وایي چې په پاکستان کې د محل اقتصادي او امنیتي ستونزې موجوده دي نو په داسې کې حکومت د ولس پام اړول لپاره د افغان کډوالو د ایستلو اقدام پیل کړ.
پاکستان کې کم کمران اشرافیه ده دا کوي د خپل ځان نه ګوتی او د توجه لري کول نه بارش په دا خبره پټه کې چې کوي نور د دې جوګه نه پاتې شي د ملک چې دی و چې وروړي شي نو دا غي ټول الزام چې دی په غي او شو لکه افغان مهاجرینو باندې ورته پی او لګیا دی او وي پاکستان د اقتصادي حالات او د امنیتی حالات چې د ټول ذمہواری چې دا په افغانانو چې کوم چې دوی وځي دا وایي چې دا ستابزات نشته یو دلته کې په غیر قانوني توګه باندې راشي. زه خپل داسې ګڼم چې دی کې د دوړو ملکونو د تعلقاتو څخه د پدېشته بلکې حالات داسې جوړ شوی دی چې د پاکستان اشرافي ته اوس سلار نخکاری چې خلکو ته سبانه جوړه کې چې د ملک تدوینه ولې نه چلیږي.
د پاکستان لنډمهالي حکومت وایي چې بې اسناد افغانان لومړی موقتی مرکزونو ته لیږي او بیا به افغانستان ته ستنوي. حکومت زیاتوي لاغو کورنیو سره همکاري کوي چې په خپل خوخه له پاکستانه روانيږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغه تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانږدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترمه، تاسو په دې باندې خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه یې خرڅ کړل، کورونه یې خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي پکر ټولوي چې دا د یو منصبدار دپاره ډېر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نورم دی او د هغه دپاره یو عزت دی.
کبرا په کابل کې یوه بله متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
د تقاعدي حق مسلم هر فرد نظامي او ملکي می باشه کیره معمارات قید نموده پول متقاعدین توزیع نمی کنه برای ما. جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وای تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وای د جمی له رسیدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډیر سرګردانه ګرځو او ډیر سرګردانی ډیر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې ژمی هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روزی هم تیر سو، دغه د بل ژمی په موږ باندې را روان ده. موږ د شهیران پاتې چې خدای موږ به څه کوو، دا سکل ژمی په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دي راکړ شوي.
د شغلی سنگر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد شویو کسانو شمیر شاوخوا یو سلو نشپیته زرو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالی وزارت نظر هم له ځان سره ولرو. خو دغه وزارت ویان عبدالولی حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ښاغلی حقمل د همدې مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د پاکستان او د جنوبي افریقا لوبه ده. د دوی لوبه په چنای کې ده، په هغه سټیډیوم کې چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه سره مخ شیو او افغانستان پکې بریا خپل کړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه که څه هم څو ورځې مخکې وه، خو لا هم په پاکستانی رسنیو او افغان ټولنیزو پاڼو کې په دې اړه باندې تاوده بحثونه کیږي. په تیره بیا په وروستیو کې یو شمیر افغانانو پر پاکستانی رسنیو او مبصرینو باندې نیوکې کړي دي چې له دغې لوبې سیاسي بڼه اخیستې او ګڼ انتقادونه په افغان کډوالو باندې کړي چې ولې ګواکې د پاکستان میلمه پالنې هیرې کړي دي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د ننګرهار دوه تن اوسیدونکو صادق الله او حماد ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د کرکټ په نړۍ کې افغان لوبډله میدان ته راوتلې دا یې د ولسونو ارمانو چې د انګلستان او پاکستان په څیر قوي لوبډلو څخه سیالی وګټي.
افغانان نور بالکل خوشحالي نه لري، نو همدغه رومبانه خوشحالي و دې جنگ زپلي ملت کړه دلی ملت همدغه خوشحالي و، او دا یو ارمان چې موږ دغه یو لوی یو غختلی ټیم پاکستان سره چې نړیوال کپ هم ګټلې ده، او موږ دغه نه یو لوبه وګټو په دې معنی موږ ټول افغانان خوشحاله. دا په دې معنی نه ده چې دا د پاکستان په میډیا راوخلی او د دښمنۍ په معنی کې.
ارپان پټان دغه راز نورو بهرنیو لوبغاړو په دې باندې خوښي څرګنده کړله، د افغانانو ته مبارکي ویله. دغه مبارکۍ د بهرانیانو د پاکستان د سیاسینو د کرکټ مبصرینو او نور عوامو یو ډول غبرګون راوپاروه، دوی ورته سیاسي بڼه ورکړله او نور اړخونه یې ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. دا هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري، نو د ایرپان پټان یا د خوښي چې کومه ده دا د ده خپل مینه ده، د خپل ذوق دی د افغان لوبغاړو سره، د افغانستان د کرکټ سره.
د حماد او صادق الله په څیر ټول افغانان د زیاتو پاکستانی رسنیو لوبغاړو سیاسینو او د پاکستانی لوبډلې مینهوالو بې ځایه غوسو نیوکو او تورونو حیران کړي، او دا کار له حقوقي پلوه ناسم بولي. د دوی په وینا چې د ابراهیم زدران لخوا خپل ګټلې جایزه له پاکستانه په زور راوستونکو مظلوم افغانانو ته ډالۍ کول هغوی سره په سختو حالاتو کې غم شریکی او د لاسنیوي په معنا ده. نور الله
د پاکستان سره چې کوم میچونه زمونږ راغلي دي، همدغه چینلونو والی سوشل میډیا والی دوی داسې خبرې کړي د افغان لوبغاړو په باره کې چې نه منلو دي. نو اوس چې افغانستان یو میچ وګاټه نو دوی له په سخته غوسه وردي، هلته چې کوم هندي عرفان پټان چې کوم افغانانو سره خپله مینه ښکاره کړې ده په دوی باندې دوی له په سخته غوسه وردي. نو افغانستان خلک چې کوم دي دا د سولې خلک دي، ورورولۍ خلک دي، دوی سره چې ښه وکړي ښه ورسره خدر سره کوي، او چې بد وکړي نو بیا سره بدم کاویش.
دوی وای کرکټ د ساتیرۍ مینې او محبت خورولو لوبه ده. پاکستانی او سیاسینو لوبغاړو او د کرکټ مینوالو چې د افغانستان خلاف کوم تبلیغات پیل کړي دا هیڅ ګټه نه لري، او د دې پر ځای باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د ورورۍ مینې محبت او ښه ګاونډیتوب روحیه پیاوړې کړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
ازادی رادیو ته غواګیاست ور بشو خوسته هلته د نه شپېتو خونځیو د درسي ازموینو او یو تن ممتاز زده کوونکو ته ستاین لیکونه او ډالۍ وویشل شوې. بریالي زده کوونکو ویل د خونځیو لوستلو پابندي، اضافي مطالعه او د آداب په لیکول او په خصوصي خونیزو مرکزونو کې د ساينسي مضمونونو تعقیب د دوی د بریالیتوب راز ده. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل رپورت.
گڑایو بیزار لجہانا لجگڑو سہنا
دا په خوس کې د نه شپته حکومتي او خصوصي خوانځيو د یو لسو زده کوونکو ترمنز د پوهنې ریاست لخوا د درسي سیالیو د ازموینې د پایلو د اعلان په مناسبت جوړه شوې ستاین غونډه ده چې اویا تر ممتاز زده کوونکو په ستاین لیکونو او ډالیو ویاړل شول. د یو لسم ټولګي اومیا وال نمبر ولی ولا مشال رادیو ته ویل
زماري کمیابای راست چې منظم جریمه مطالعه وا د استادان سره کوم مشکل کوم مشکل چې ماته تلل مو هغه مشکل زره حلول، یعنی مشکل مینه پر خپل چې مو ځنته مشکل پیدا کړی او بل مو د کمیابی راسم دا چې مور پلور خبرې منلو او بل لا چې مو سینسی مزمنه تعقیب وو
خوستیز د کونکو وای د بیلابل خوانځیو د زده کونکو ترمنز درسي سیالي سره د دوی فکر پرمختګ کوي نوی او پخوانی لوستونه پکې تکراریږي او د ازمینو راتلونکو پړاوونو ته پکې تیاری نیسی د لسم ټولګي اول نمره حمید الله ویل
هنه میریا څخه دغه هله د سیدا ډول سیالي بیا هم برابر کې واقعان د ټولو لپاره د سیالي ور دی او دغه سیالي ډیره ګټوره تمامه شوی دی
په خوست کې د پوهنې ادارې کارکونکو وای امن لخوانځیو دایمي څارنه کتابونه او د نړیوالو بنسټونو لخوا د قرطاسي او بکسونو پر وخت تیاری سره خوانیز بهیر مخ په خکې دودای د مرکز د پوهنې د نظارت عامر سیف الدین ویل
موږ د کوم سیالي چې په لاره چولې و او زده کوونکو دمر مطالعه کړو چې خطه په کتابو کې هم دی نیو کې وکړلې او چې دا سور په دې کتابو کې غلط ده تاسو ته موږ اطمینان درکو چې ان شاء الله څو سمود ورسته به زده کوونکو کومه د سیالي چې موږ په لاره چوو او د تعلیمي سویا بلوړ شي
یاد دی وی په خوست کې دا مهال په درې سو اویا حکومتي او یو سل نه هویشت خصوصي ښوونځیو کې شاوخوا دوه لک اویا زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د حکومتي ښوونځیو د زده کوونکو ښوونیز بهیر د شاوخوا اووه زره ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د سهار شپګ نیمې شوي ورزو لاندو خبرونه ده د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وایي د کابل په لویدیز کې د پنځمه ماخام په 14 نه کې دوه تنه وژل شوی او نه نور ټپیان شوی دي د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد زدران رسنوي ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوی عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوی ده تر اوسه د 14 څنګواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته د کابل په شتبرچی سیمه کې چې تر ډېره راشي یا میشته سیمه ده تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی دغه بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي د خبر په دوام کې راغلی دی چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پتو سیمو کې کار وکړي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي اوکراین د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنه په دې خبرونه کې ټول وګړو ته یو رنګ د سفر په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی حقوق پوه سبحان مصباح مصباح صاحب په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ روزو خبرونه ته په پایل کې درته وایي چې سفر کول څنګه دی او څوک حق لري
سفر کول دا دی وګړو اساسي حقوق له جملې نه راځي چې په نړیواله کچه باندې ملي کچه د افغانستان اساسي قانون په دې باره کې بحث کړی دا د شمه ماده کې په مشخصه توګه ویلي دي چې هر وګړی حق لري چې سفر وکړي هلته مسکن اختیار کړي یعنی د افغانستان سر تا سر او د دې ترڅنګ د افغانستان نه بهر سفر وکړي او بیرته راشي او حتی دا هم ویل چې ویدي چې دولت مکلفه ده چې د افغانانو له حقوقو نه دفاع وکړي بهر نه د دې تر څنګه په نړیواله کچه د بشر د حقوقو په نړیوالې اعلامیې کې د سفر کولو حق که یو چا ژوند په خاطر کې کېږي د مهاجرت حق ده یعنی داسې ویل شوي دي چې هر وګړی کولی شي چې هرې ګوښې ته د دنیا پرته له هېڅ محدودیته که چېرته ژوند په خاطر کې لاړ شي هغه چې رسمي اوسي هغه په سفر باندې همدغه رقم نور کنوانسیونونه او نور اسناد په ټوله کې د دې مسلې د تضمین لپاره شتون لري او حق د سفر یو د اساسي حقوقو له جملې نه نیولې ده. خصوصا کله چې بحث د ګلوبلایزیشن را مطرح شو د نړۍ په سطحه باندې، نن سبا خو نړۍ ډېره سره رانږدې شوله، نو اوس هر څه باندې سفر باندې چرخېږي. هر څوک کولی شي هرې خواته سفر وکړي، ډېر زیات سهولتونه برابر شوي دي او د نړۍ په سطحه باندې او ډېر مختلفه ځایونه کې لکه د دوبۍ کې چې یو مرکز جوړ شو چې له هرې ګوشې نه د دنیا خلک راځي، ترکیه کې مثلا تر ټولو ستر هوایي میدان جوړ شو، همدغه رقم سره په نورو ځایونو کې مثلا په خپله په کې ډېر خلک سفر کوي هرې خوانه. نو دا یو مسله ده چې یو معموله موضوع ده او دا په دې هکله هېڅ
یو موضوع بل چې په دې وروستیو کې راولاړه سوې ده، هغه په افغانستان کې د میرمنو لپاره سفر کول دي. موږ او تاسو شاهدان یاستو چې څه موده وړاندې یو شمېر نجونو غوښتل سفر وکړي د تحصیل لپاره بهر ولاړې سي. دوی په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر څخه بیرته وګرځول سولې. په همدې حال کې بیا لیدل کېږي چې یو شمېر ښځینه کله چې له بهر نه افغانستان ته سفر کوي، یو شمېر ته اجازه ورکول کېږي بې محرمه، یو شمېر ته نه ورکول کېږي. دوی دلایل دا ګڼي چې مثلا فلانی خارجي پاسپورت لري، هغه کولی سي، یو څوک په افغاني پاسپورت نشي کولی. له بلې خوا اوږدو جګړو ګڼ شمېر ښځې بې وروره کړي، بې پلاره کړي، بې میړه کړي. دوی محرم نه لري چې هغوی له ځان سره وګرځوي او دوی مجبوره دي سفر وکړي، له یو ځای نه بل ځای لاړ شي. په دې اکله تاسو څه وایي، څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېږي؟
خو هغه اصل په اساسي قانون کې دا ده چې یو ښځې د قانون په مقابل کې د یو رقم یا مساوي حقوقو او امتیازاتو نه برخورداره دي. دلته مسله دا ده چې دا بحث سیاسي ده. دلته هغه خپلو نورو اهدافو ته زمینه ورسوي، دا هسې یو بهانې کوي. شریعت کې صحیح ده بحث د محرم شته ده، خو هغه شرایط خاص دي د سفر لپاره. یعنې داسې نه ده چې بیا خصوصا چې د ضرورت مسله مطرح وسي د هر څه جواب ورکوي. شریعت داسې نه ده چې مثلا یو شی مطلقه بند کړي. که د محرم مسله مطرح شوې هم ده، دا خو داسې نه ده چې د ضرورت اساس وسي، یو څوک نشي کولی خصوصا په دې زمانه کې. نو هغه یعنی شرعي ممانعت دې مسلې ته نشته، نه هم حقوقي او قانوني ممانعت شته ده. فقط مسله دا ده چې دا د دې لپاره چې یو استفاده وشي، غلطه استفاده وشي، له دې نه یو فشار راوړل شي په نړیواله سطحه باندې چې مثلا هغه د موږ او تاسو د طبیعت اصل د وینې پر بنسټ ده. د افغانستان وسي، هغه د افغانستان ده او هغه لکه د عادي وګړي هغه ټول حقوقونه برخورداره ده. مهمه مسله خو همدغه ده چې که د شرعي لحاظ نه د محرمیت مسله مطرح کېږي، بې په هغې کې پاسپورت ځای نه لري. یعنی هغه به بیا په یو رقم، خو په شریعت کې هم داسې نه دي لکه دوی چې وایي. او مسله د مساواتو ډېره مهمه ده. که هر څوک یعنی افغانستان ته ځي یا له افغانستان نه بهر ځي، حق لري چې پرته له هېڅ قید و شرطه له دې حق نه استفاده وکړي او لاړ شي. او دا څرګندونې په خپل ذات کې تبعیض آمیز څرګندونې دي او دا هېڅ نه وه شرعي او حقوقی اساس نه لري، فقط سیاسی موارد دي چې لوی ته استفاده کیږي. هو موږ شاهدان یستو چې ځینې نجونې چې هغوی د خپل د تحصیل د حق نه په استفادې چې یو اساسي حق ده، د سفر له حقه استفاده کوله چې دا بل اساسي حق ده. نو دا خو موږ تاسو شاهدان یستو چې نن سبا طالبانو نجونې د یو شرعي حق نه چې هغه د تعلیم حق ده محرومیت رامنځته کړی ده، پرته له دې چې هېڅ نوه ماده دلیل ورته شتون ولري او د دې تر څنګه بیا سفر باندې بندیز کول. نو دا خو واضح خبره ده چې د دوی په حقوقو تیری ده او نقض ده د دوی د اساسي حقوقو. نو بناً په اصولو کې ستونزه نشته، نه په ملي کچه، نه په شریعت کې، او نه هم په نړیوالو اصولو باندې. فقط بحث په سیاسي ارادو باندې ده چې څه رقم له دې حق نه دغه د خپل د دې حاکمیت نه څه رقم ناوړه استفاده کوي تر څو د فشار وارد کړي ښځو باندې چې په مقابل کې نړیوال دفاع کړي، چې مثلا د دوی غوښتنو ته غاړه کېږي یا به نور هر هدف چې لري. خو په هر حالت کې موږ ورته نقض د دې حقوقو ویلی شو، په دې کې غاړه بندېږي په اخروي لحاظ او په دنیاوي لحاظ باندې هم مسؤلیت لري.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس راځو دې ته چې په خپله د سفر کولو په ګټو باندې خبرې کوو. مسافرات کوم چې سړی ته ورزده کوي چې هغه په خپل هیواد کې تنسیز د کولای
ډېر مهمه مسله هم دغه ده. ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته وایي تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې اوسئ. پاس دا ده چې سفر کول د نن سبا په اوسنۍ نړۍ کې ډېر یو مهمه مسله ده. که یو څوک داسې څو کتابه ولولي هغومره یې تجربه نه پورته کېږي، هغومره پوهه نه شي پیدا کولی، مګر دا چې یو سفر وکړي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره، د تجارت د رونق لپاره، په ژوند کې د تغییر لپاره، او بیا د خدای تعالی حکم هم دا ده چې تاسو دغه مځکه چې ما پیدا کړې ده په دې مځکه کې تاسو وګرځئ څومره چې کولی شئ. په سفر کې تجربې ډیریږي، زده کړه راپیدا کیږي او پرمختګ کیږي. بیرته مثلا که د سفر زمینه محصلینو ته مساعده شي، بهر کې زده کړه وکړي، هغه ستانډردونه چې په بهر کې دي خصوصا اروپا یا امریکا یا نورو هیوادونو کې د زده کړې، نو که د مونږ افغانان د دې نه په استفادې زده کړه په بهر کې وکړي، بیرته په وطن کې ترې استفاده وکړي. اوس نن سبا اوس وګورئ مونږ تاسو د دې خوشتپې د کانال د پرانستې شاهدان یاست. اوبه راغلې، داسې ځایو ته اوبه راغلې چې هلته په عمر کې هم اوبه نه وې تللې. دا د چا له برکته وي؟ دا خو د همدغه انجینرانو له برکته وي. انجینر خو درس ویلی، زه یقین لرم چې په دې کې ډېر داسې انجینران ول چې بهر درسونه ویلي ول او دغسې غټه پروژه یې مخته بوتله. همدغه رقم که یو عادي مریض د مونږ تداوي کېږي، همدغه رقم که هر څه کېږي. نن سبا د دنیا ډېر پرمختللي هیوادونه د تحصیل لپاره خلک استه یې نور هیوادونو ته، دا یو معموله مسله ده. همدغه رقم خلک د سفر د خلکو لپاره یو اصل ګرځېدلی ده، په استفادې باندې ډېرې زده کړې کوي. که چېرته دلته محرومیت رامنځته کېږي، محدودیت رامنځته کېږي، طبعا د دغو اقتصادي پرمختیا، د دغو تجاربو، د دغو ځایونو چې ویني یې، له دغه نه محرومه کېږي. کاشکې چې د اوسني اسلامي امارت دغه چارواکي وکړی شي سفر کې هر خواته ولاړ شي، هغه باندې چې محدودیت نشته، چې هغوی لږ سره پوه شي، زده کړي چې دغه ژوند څه شته وایي، د پرمختګ څه معنا لري، د خلک ولې ښه ژوند کوي، ولې ښو ستانډردونو ژوند کوي، په ښه کوالټي باندې ژوند کوي. زه فکر کوم چې کېدای شي چې دوی په اذهانو کې تغییر راشي، او یقینا هم چې راځي، ځکه یوه غټه ستونزه د جهالت ستونزه ده. ناپوهي دا ډېرې غټې ستونزې راولاړوي. نو لازمه ده، ډېره لازمه ده چې په دې هکله باندې خاص تدابیر، خاص سهولتونه وشي، او هغه سهولت د ښځینه او نارینه و فرق باید نه وسي، بلکې ټولو ته باید فرصت برابر شي. ګورې دغه د محرمیت او د دې په ارتباط باندې که دغه د که څوک یو اخلاقي کار یا جرم یا چه یو خلاف کار کوي، هغه موارد په حقوقي لحاظ باندې معلوم دي، په شرعي لحاظ معلوم دي چې څوک یې وکړي. پرته له هغې نه نو نور خو برات ذمه په اصلي حالت د اشخاص بېګناه دي ټول، مګر دا چې حکم د قانون وسي، مګر چې قانون یو جرم ګڼلی وسي، او بیا هغه پروسه یې بېله ده. یعنی په عادي لحاظ باندې ټول د دې حقوق نه برخورداره دي، سفر وکړي، خپل په ژوند کې تغییر راولي.
بله، که دا وایي چې کله یو څوک اراده لري چې سفر وکړي، خپل کړه وړه څه رقم تنظیم کړي، له مخکې څه رقم پلان ځان ته جوړ کړي، د سفر په وخت کې کوم کارونه وکړي چې هغه سفر مفید تمام شي.
ما د افغانستان ته سفر تقریبا 150 ولایتونو ته ما سفر کړی، او ما افغانستان تر یو حده پورې پیژندلی، خلک مې پیژندلي دي، ډېر سوالونه ما ته را حل شوي دي، د مونږ جغرافیا، د مونږ خلک، د مونږ هغه څه چې لرو هغه ما په سترګو لیدلي، هغه په سترګو لیدل او د نسبت دې ته چې په کتابونو کې لولي، په مکتب او پوهنتون کې لولي، ډېر فرق کوي. د دې تر څنګ د مختلفو هیوادونو ته مې سفر کړی ده، یا مثلا زه چې دغه امریکې متحده ایالاتو کې یم، کم تر کمه 10 ایالاتو ته زه تللی یم، او ما ډېر څه زده کړي دي. نو سفر لپاره اصلي خو مهمه مسله دا ده چې سړی باید یو هدف ولري. هدف فرق کوي، ځینې خلک یوازې د چکر لپاره ځي، ځینې مثلا رسمي کارونه دي چې ما معمولا په رسمي مسایلو باندې زه تللی یم، په خیریه کارونو باندې زه تللی یم. مثلا زه د یو خیریه نهاد چې افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه مساعده ول، از د هغه یو نړیوال نهاد د هغه د بورد غړی وم، او په دې کې به ما ډېر سفرونه کول هغې خواته، او هلته د ما هدف بیا مشخصه ول چې زه کوم هدف لپاره تلم. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې که څوک غواړي سفر وکړي، اول خو سفر باید وکړي، چا چې توان وسي سفر باید وکړي. که هغه داسې سفر وسي چې مثلا هدف پکې یو اسلامی فریضه د ادا کول او وسیله کده، حج مبارک سفر چې دا خو فرض ده پر ټولو باندې، د دې لپاره پوهه په کار ده، لازمه پوهه په کار ده، هغه معلومات او د دې تر څنګ د هغه لازم عبادت او هغه چې دي هغه هدف ده، هغه کې ډېر څه سره زده کوي. دې تر څنګه که مثلا په نورو یو څوک د تجارت لپاره سفر کوي، ډېره مهمه مسله د ما په آن دا ده چې سړی باید یو عملیاتي پلان یا داسې یو برنامه چې تر څو بېرته راځي دا باید نوشته شوي د ځان سره ولري، ځکه سفر کول که لازمه آمادګي نه وسي بیا له غټو ستونزو سره مخامخېږي. یعنی نن سبا د سفر په ارتباط د نورې دنیا په سطحه دومره له دغې نوې ټکنالوژۍ نه په استفاده باندې دومره پرمختګونه شوي دي که یو څوک مثلا غواړي له امریکې نه چین یا جاپان یا نورو هیوادونو ته سفر وکړي، ټولې خبرې په آنلاین بڼه وسي. یعنی تر دې حده پورې چې مثلا کده ځي یو رستورانت کې غواړي ډوډۍ وخوري، هغه مینیو دا اوس ځان ته انتخابوي چې زه به مثلا یو میاشت وروسته ځم فلاني رستورانت کې به ډوډۍ خورم، خو زما ډوډۍ به دغه شی وسي. د هوټل د ریزرویشن مسله، مثلا د ټکټ، د تیارې، دې ته ورته دا په خپله یو منیجمنت ته ضرورت لري. او هغه چې مثلا پرته له معلوماتو سفر کوي هغه حتمی له ستونزو سره مخامخېږي او هغه به سفر نه لذت نه اخلي. دې تر څنګه مهمه دا ده چې څوک چې لیکنه کولی شي، لوستي کسان هغوی دي ولیکي له سفر نه، د خپل د خاطراتو، د خپل هغه څه چې ویني په سترګو مثلا په سفر کې، ځکه آخر د سفر کې چې بیرته راګرځي، که هغه په رسمي بڼه وسي، که په یو مذهبي مسله وسي، که تجارت وسي، که سیاحت و چکر وسي، نو لازمه ده چې له هغه نه باید زده کړه وکړي او بیرته د خلکو ته دده په دې ګټو په باره کې ووایي. ځکه چې واقعا نن سبا د سفر مسله یوه ډېره مهمه مسله شوې ده او ډېر زیات سهولتونه دي په دې هکله. او ښه سهولت دا ده چې که یو څوک در وادي تلیفون ولري، سمارټ تلیفون، او ګوګل سره وصل وسي، انټرنټ سره وصل وسي، ډېر زیات سهولتونه یې اوسه برابر دي د سفر لپاره. هغه ټول معلومات چې لازمه وسي هغه ټول ترلاسه کوي. یعنې دې ته لازمه نه ده چې څوک مثلا ښځه وسي یا تنه وسي او څوک حتی سواد کم وسي. یعنې ډېرو شیانو ته دا فرصتونه امکانات شته. فقط مهمه مسله دا ده چې یو خاصه برنامه ورته ولري تر څو که څوک غواړي سفر وکړي.
بله مصبا صاحب، په آخر کې به دې ته راسو چې دامګړۍ په افغانستان کې میرمنې د سفر حق نه لري او دوی غواړي سفر وکړي، اکثر ته امکانات هم برابر دي، مګر دوی داسې نشي کوي سفر وکړي. یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي، یو ډول ناامیدۍ سره مخ دي. دوی ته به په آخره یو څه ډاډ د تاسو لخوا وړاندې کړو. او بله دا چې حاکم نظام ته تاسو څه وایې چې یعنی تاسو خلک تر دې اندازې په تنګ کړي، قید کړي دي چې دغو سفر په اسانه چاته نه برابرېږي. چې یو چیرې سفر وکړه په تیرې د افغانستان خلکو ته په ډېر مشکل ځان ته سفر برابروي، بیا تاسو دغه مخه نیسئ، بیا غنه پرېږدي چې لاړ شي. حاکم نظام ته به څه ولرئ او په افغانستان کې میرمنو ته به څه ډاډ ولرئ؟
افغانستان میرمنو ته خو دغه ګرچې دا ډېر وخته قرباني دي، دغسې سیاسي سلیقو شوي دي. زه د الله تعالی له دربار نه ورته اجر غواړم، خو د دې تر څنګه زه غواړم دا ډاډ ورکړم ورته چې کومې څرګندونې چې د مثلا د طالبانو له خوا نه یا د ځینو تاریک فکره اشخاصو له خوا نه د شریعت پر نامه باندې کېږي، دا سمې نه دي. دوی ته هیڅ مشکل نشته، دوی کولی شي سفر وکړي. هغه جرمي بحث مخکې مخکې ویلي، هغه بېله مسله ده. یقین لرم د افغانستان ښځې با عفته ښځې دي، با غیرته ښځې دي، او هغه دا څنګه ځانونه وساتي دې کې هېڅ د سوال ځای نشته ده. نو دوی د اوس لپاره چې د کومو محدودیتونو سره چې دوی مخامخ دي، چې مثلا پارک ته دې نه ځي، مثلا آرایشگاه ته دې نه ځي، مثلا حمام ته دې نه ځي، دې ته ورته دا شیان چې دا ټول شرعي اساس نه لري، بلکې دا فقط سلیقوي او سیاسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په سطحه باندې هیڅ داسې یو اسلامي هیواد موږ نه وینو چې داسې یو څه یې کړي، بلکې د اسلام تاکید ډېر په ښځې او په ماشوم باندې ده. نو دا مسله ده. د دې تر څنګ غوښتنې دي شته حاکم ډل نظام نه ده چې که دوی غواړي چې په لومړي قدم کې که دوی غواړي چې دا مشروعیت د خپل تکمیل کی سامی کی، ځکه دوی مشروعیت د اوسلستون سره مخامخ ده، نو دوی دې له وګړو سره رابطه ونیسي. وګړي څوک دي؟ خو له نیمایي زیات چې دي ښځینه دي. د هغې تر څنګه مثلا ماشومان دي، اوس دوی دوی ته دغه سهولتونه ور برابر کی د ښځو د تعلیم لپاره، د ښځو د کار لپاره ښځو ته دغه لازمه سهولتونه صحیح ده. شریعت په چوکاټ کې، شریعت په چوکاټ کې له پخوا هم و، هېڅکله افغانستان کې شریعت نه خلاف چې نه دي شوي. هغه بعضې رژیمونه که یو کار کړی هغه ډېره محدوده فیصدي وه. په افغانستان د نو ځینې کسان شته دي چې هغوی داسې شریعت ته ډېر زیات پابنده نه دي، هغه فیصدي ډېره کمه ده، هغه اصلي افغانان نه دي. نو واقعیت خدا ده چې افغانان یعنی مخکې هم مسلمانان بله، اسلامي شریعت احکام د کورنیو په سطحه، د اشخاصو په سطحه، دا ټولو په ازهان کې پاتې ده. په دې کې هېڅ خبره نشته ده. تجدید د نظر وکړي او پریږدي چې د مونږ خویندې وکړی شي، سهم ولري په ټولو مواردو کې، ازادیانې هغه لازمې ازادیانې ولري تر څو د دغه شته ناورین سره چې ورس مخامخ دي د دې نه را خلاص شي او دا ستونزې را حل شي. او دا په داسې حال کې ده چې په دې رقم سره چې دوی اوس روان دي، د دې کې هېڅ نتیجه نه ورکوي. اول تر ټولو ستر تاوان هم دوی ته ده. مثلا د کار ارتباط باندې په ټولې دنیا په سطح باندې دا ثابته ده چې نفوس د ښځو له نارینه و نه حتی ډېر ده. اوس یو نجلۍ چې په دغه ځوانۍ عمر کې اوسي، د دوی انرژي دا په خپله ډېره غټه مسله ده. دوی کار کوي، یعنی زه په یقین سره ویلی شم چې ښځینه له نارینه و نه ډېر په سلیقې او ډېر قوي او ډېر زیات زحمت کشه دي او ډېر کار کوي، سخت کار کوي. نو د دوی کار کول د اقتصاد رشت کې، د دوی کار کول بیرته د مالیې په ورکولو کې، بیرته که چې دوی د خپل کورنۍ خپل ماشومان سم د کورنۍ په اقتصاد کې، په ټوله کې د مملکت په مختلفو څانګو کې د پرمختګ یو عمده عامل هم دوی دي. نو اوس ګورئ، د مونږ اوسني حاکمان له یوې خوا همدا نارې وهي چې مثلا نړیوال د کومک وکړي، نړیوال سره د اړیکه اوسو، کومک دوی وشي، مثلا زلزله کېږي، مثلا یو بل یو آفت راځي، کومک وړي. او له بلې خوانه د هغه ښځینه چې انرژي لري، سواد هم لري، کار کولی شي، هغوی مثلا په کور کې نه ولیدي، په یواز کې دي، بېسواده د مدرسې ملایان راوستي دي چې هغه په موارد واسطه پوهېږي. یعنی سراسر مونږ په تاوان کې یو د دې فورمول پر بنسټ باندې، او دې کې شرعي اساس هم نشته ده چې دوی وایي چې ولا شریعت د ښځې له کاره منې کي او ښځې د مثلا د پوهنتونو له مکتبو له شیانو منې کي. دغه لپاره یعنی که لږ څه منطقي او معقوله تصمیم ونیسي، زه فکر کوم چې ښه به وي، ځکه هغه چې لږ وروسته یې نیسي، ښه ده چې همدا اوس یې ونیسي، او چې تر څو پورې یعنی په خپله دوی بقا په دې کې نغښتې ده چې کدا تصامیم نیسي، دوی به بقا کوي، او که خدای نخواسته په همدې رقم سره مخ ته ځي، نو کرکې را زیاتېږي، فاصلې به همسې ډېري، خلکو په زړونو کې به ډاري، او د نظام په مقابل کې به بې اعتباره وي، مشروعیت به را ترلاسه نه شي، او همداسې په زور به چلیږي. نو په زور باندې خو به خبره په زور چاکلي نه دي کړي، دا خو به نتیجه نه ورکوي. په دې هیله چې نظام دې شي ته توجه وکړي، او ښځې دې نه بې ناهیلي کېږي، د ښځو حق ده، هغوی دې د یعنی د دې حقوقو د سلبولو صلاحیت هېڅ نظام په افغانستان کې نه شي لرلی.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ. درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د سفر کولو په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره میلما و د حقوقي چارو پوه سبحان مصباح، تربیه پرزه کې چې یاست الله بمال او ملګری.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
پژوند کې دغه فخر غړي مئن پژوند کې دغه فخر غړي چې سرو مالی شتاله په مینا زړه در بخلې در تما په مینا سر یې را وړه واشنا په مینا زړه در بخلې در تما په مینا خلے در تما پمینا لیوانه خوخیو مت چاپ مینا زړه در بخلې در تما پمینا